د ازادي رادیو پښتو نیم ساعته خبری مجلې تشرغ لاست د ماشام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خپریږي. نن دوشنبه د 1404 هجری شمسی کال د زمری شپږویشتمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اګست 18 نیټې سره برابره ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چین د زړه له تله هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم پړاو مخامخ خبرې ژر پیل سي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټی کې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ نښتي سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوسمهال د دغه هیواد په 12 ولایتونو کې پوځي عملیات دوام لري، او پاکستاني چارواکي وایي په پرونی برید کې چې د پنجاب ایالت کورنیو چار وزیر شجاع خانزاده پکښې وژل سو، د مړو شمېر 300 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل: د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې جګړه اوس هم روانه ده، او تر اوسه پکې له دواړو طرفو دوه تنه وژل سوي دي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړي لواء قمندان جنرال ولی خان شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د ماپښین 2 بجې د چترال اړوند دروند په یو امنیتي پوسته کې د خپل منځي شخړې له امله یو تن پاکستاني سرتیری وژل سوی. له پیښې نیم ساعت وروسته پاکستاني سرتیرو د افغان سرحدي پولیسو په پوستو ډزې پیل کړې چې افغان ځواکونو هم ورته ځواب ورکړ. هغه وایي په جګړه کې افغان ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې، او د پاکستاني سرتیرو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. قمندان وایي جګړه اوس درېدلې ده، خو دواړه لوري د ده په وینا یو بل ته په سنګرونو کې ناست دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوسمهال د دغه هیواد په 12 ولایتونو کې پوځي عملیات دوام لري. د دغه وزارت مرستیال وایي دولت وزیري ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه عملیات بریالي وبلل. دی وایي
بله، موږ نن په د هیواد په 12 ولایتونو کې 18 پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 تل کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاهین کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې 2 پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعرض کې د هر چیرته چې نام نیوي عملیات پلاني او هلته موافقانه اجرا کوي.
شغلی وزیری هغه انتقادونه رد کړه چې ګواکې عام خلک د پوځي او تصفیوي عملیاتو پر مهال ځورول کیږي. په دې اړه انتقادونه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه سوي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور سرحدي پولیس او دوه مخالفین وژل سوي دي. په هرات کې د 215 سرحدي زون قماندان جنرال محمد جمعه عادل نن ازادي راډیو ته وویل چې په پیښنن سهار سوي ده، او دی وایي چې په جګړه کې د وسلوالو طالبانو څخه یو موټر او ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې هم نیول سوي دي. د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو شاوخوا 300 کورونه تخریب کړي او 8 تنه یې وژلې دي. د دې ولایت سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې دغو سیلابونو د دې ولایت په غنیخیلو، دور بابا، نازیان او مومندرې ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني تلفات اړولې دي. او د افغانستان د ولایتي شوراګانو یو شمېر رئیسان په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمې په لیکلو ټینګار کوي. دوی په کابل کې خبریالانو ته وویل که چیرې په دغو تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل سي، دوی به په هیواد کې پراخ مدني اعتراضونه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي په پرونی برید کې چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې وسو، او د پنجاب ایالت کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده پکښې وژل سو، د مړو شمېر 300 تنو ته ورسېد. په دې غبرګو ځانمرګو بریدونو کې چې پرون د اسلام آباد په 25 کیلومتري کې وسو، 25 تنه د نړېدلې ودانۍ له خاورو خځلو لاندې ژوندي راایستل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له تهران سره پوځي او تخنیکي همکاري پیاوړې کړي. دی وایي دغه اقدام به وروسته لاغه کېږي چې د تهران په وړاندې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سي. لاوروف دا څرګندونې په مسکو کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر لیدو وروسته وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم په دې لیدنه کې وایي چې د ویانا موافقه به د ایران او روسیې پر اړیکو مثبت اغېز ولري. دوی وایي موږ ډاډه یو چې د ویانا تړون به زموږ دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا لوی اغیز وکړي. زموږ اړیکې ښې وې او دا موافقه به د اقتصادي، دفاعي او نورو ټولو برخو کې زموږ د اړیکو پر لا ښه پراخېدا مثبت تاثیر ولري. روسي رسنۍ وایي دغو دواړو مشرانو له روسیې څخه ایران ته د اس 300 ډبل لیرې واټن ویشتونکو توغندیو دستګاو د لیږلو پر احتمال او هم د هغو نوي قراردادونو په اړه خبرې کړې دي چې څنګه کولای سي په ایران کې د اټومي انرژي دستګاوې جوړې کړي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن ویلي چې د نړۍ د شپږو طاقتونو سره د ایران د تاریخي اټومي موافقې برخلیک تر اوسه معلوم نه دی، ځکه لا هم دغه موافقه هم په ایران او هم په امریکا کې د پارلمان تر غور لاندې ده. د خامنئی دغه څرګندونې ښیي چې هغه د دې پلوي کوي چې د ایران پارلمان تر غور وروسته دې موافقې ته رایه ورکړي، خو دا څرګندونې د هغه پر رسمي وبپاڼه خپرې سوي او داسې ښکاره څه نه دي ویل سوي چې نوموړی د دې توافق ملاتړ کوي. خامنئی تر اوسه په عمومي ډول دا موافقه نه رد او نه تایید کړې ده. او د وال ستریت جورنال په راپورونو کې راغلي چې د امریکا پاوز غوړي په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړی ده. خبرونه پای
د ازادي رادیو دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام لوستلای او اوریدلای سي. د چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو ترڅنګ د چین مرستې او هڅې کولای سي چې د وسلوالو طالبانو سره د رول سوي د سولې خبرې اترې بریالۍ کړي.
تر هغه پورې چې موږ د چین او پاکستان، چین او افغانستان د اړیکې سره ارزوو، چین په پاکستان باندې خپل نفوذ لري، هم په افغانستان باندې نفوذ لري.
د افغانستان د مالیه وزیر د ټولو مستوفیتونو او ګمرکونو مسؤلینو ته خبرداري ورکړ چې د تایانسوي اوایدو د نه پوره کېدو په صورت کې به یې له دندو ګوښه کړي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د یوې بهرنۍ مېرمنې د تښتولو په اړه څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې او ډېر ژر به نتیجه ورکړي. راپور د پیښې په اړه د خلکو د سترګو لیدلې حال سره خپرېږي.
یو کورولا سلو پنځه کسانو دلته خارجي کور نه وختل، مسله کسان هغه خارجي انجلۍ په ګاډه واچول وتښتل.
په ننګرهار ولایت کې ورستوي سیلابونو ګڼ شمېر تلفات رامنځته کړي دي.
په منډره کې د شپېتو نه تر اتو پورې ناګرانو ته د پنځو نه تر لسو پورې کورونه خراب شوي دي.
د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو خبري معلوماتو اورېدو ته راسره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چین د زړه له تله هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دویم پړاو مخامخ خبرې ژر پیل سي. د دې شورا غړي حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د چین د هڅو ترڅنګ د پاکستان مرسته هم ډیره اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې چین تازه یو ځل بیا د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. د چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو ترڅنګ د چین مرستې او هڅې کولای سي چې د وسلوالو طالبانو سره د رول سوي د سولې خبرې اترې بریالۍ کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لانجمن سفر هغه سفر چې سیاسي لوړې ژورې کله کله لستونزو سره مخ کوي او کله هم بیا د سولې او امنیت د تامین تر ټولو ډېرې هیلې پیدا کوي. بل خوا د دې پروسې بریالۍ کېدو او د سفر منزل ته رسیدو لپاره له بل هر وخت ډېر د سیمې هیوادونه لیواله ښکاري. داسې چې د سولې عالي شورا غړي وایي چین صادقانه داسې هڅې پیل کړې چې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې ژر پیل شي. د سولې د عالي شورا غړي او د طالبانو سره د سولې په لومړي دور خبرو کې د افغان پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه اړیکه چې د چین او پاکستان ترمنځ شته او هغه ضرورتونو ته په کتو چې دواړه هیوادونه یې د یو بل په وړاندې لري کولی شو ووایو چې چین هغه قوت دی چې په پاکستان باندې اغیز کوي او کولی شي هغه هیواد مرستو ته حاضر کړي. هر څومره چې ژر چین وکولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي، ممکن په همدې اساس خبرې هم ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په تازه بیان کې ویلي چې هیواد یې د افغان سولې لپاره د ټولو خواوو سره مرستو ته حاضر دی او غواړي په دې برخه کې خاص رول ادا کړي. ټاکل شوی وه چې د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای د میاشتې په وروستۍ کې ترسره شوي وای، خو د ملا عمر د مړینې خبر دا پروسه د نامعلوم وخته پورې ځنډولې ده. له دې سره په داسې حال کې چې جمهور رئیس غني ویلي حکومت یې نور له پاکستانه دا نه غواړي چې طالبان خبرو اترو ته کینوي، ښاغلی دین محمد وایي چې د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري لازمه ده. بلخوا داسې اوازې هم خپرې شوي شوی چې د سولې د دویم پړاو خبرو لپاره د چین هیواد غوره شوی، خو وخت یې لا معلوم نه دی. اوم غوښتل چې په دې اړه په کابل کې د چین د سفارت نظر واخلو، خو د ډیرو حد سره هم بریالي نه شو. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو د مرستو تر څنګ د چین هڅې کولی شي دا پروسه کامیابه کړي.
تر هغې پورې چې موږ د چین او پاکستان، چین او افغانستان د اړیکې سره ارزوو، چین په پاکستان باندې خپل نفوذ لري، هم په افغانستان باندې نفوذ لري، هم چین په سیمه کې امنیتي، اقتصادي، سیاسي دا ګټې هم لري. خو کچېرې چین د امریکې سره همغږی شي، کچېرې چین د ملګرو ملتونو د سازمان کومک او اجرایوي تضمین ترلاسه کړي، بیا په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د چین هلې ځلې به یوه نتیجه ورکړي.
چین په سیمه کې د پاکستان تر ټولو نږدې ملګری دی او کارپوان وایي چین له دې پلوه هم کولی شي په پاکستان فشار راوړي او د افغانستان په وړاندې د دغه هیواد نیت بدل کړي. کارپوان وایي وروستیو تحولاتو او دې ته په کتو چې چین خپل هم د شینجیانګ په سیمه کې ډېر وخت د نامنیو شاهد وي، هغه هیواد دې ته هڅولی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي او په دې توګه د پاکستان او افغانستان سره په ګډه پرته دغه سیمه کې د نامنیو مخه ونیسي.
بل خوا بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او استازي وایي چې افغان حکومت د دوی شرطونه ومني، له تروریستي ډلو په تیره داعش سره به مبارزه وکړي. محمد عظیم ابرومند چې کابل ته راغلی دی له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې که د سولې له پروسې ابزاري استفاده وسي او حکومت ونسي کړای چې دا بهیر اداره کړي، د داعش ډلې فعالیت به ډیر سي. یو شمیر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې حکومت باید له هغو کسانو سره چې پاکستان استلی دي په احتیاط چلند وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
له دې سره یو وخت چې حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې کوي، د حزب اسلامي یو مخکښ غړی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. محمد عظیم ابرومند ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره کابل ته راغلی او که چیرته د حکمتیار شرطونه د حکومت لخوا ومنل شي، په افغانستان کې به له ټولو تروریستي ډلو په تیره داعش سره مبارزه وکړي. دی وایي داعش یوه خطرناکه پدیده ده چې یوه ډله یې له طالبانو جلا شوې او اوس سره یوځای شوي دي. موږ یې په هماغه اندازه خطرناکه بولو چې که د له خبرو ابزاری استفاده وشي، دا ډله به ډیره پرمختګ وکړي. دا د حکومت کار دی چې څه ډول کولای شي د سولې خبرې اداره کړي. موږ هم د همدې لپاره راغلی یو چې له حکومت سره خبرې وکړو. غواړم وایم چې موږ هم د داعش په څیر له هر یوې تروریستي ډلې سره چې خلک وژني مبارزه کوو. د حزب اسلامي د استازي په هیواد کې د امنیت ټینګښت، د قانون واکمنۍ او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتل هغه شرطونه وړاندې کوي چې په خبره یې د حکومت له مشرانو سره به مطرح کړي. ښاغلی ابرومند هم درځوي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې ځینې ګټې لري او که چیرته د حکومت مشران د سولې خبرو ته لیواله دي، دا بهیر باید سم اداره کړي، کنه نو سوله به دغه هیواد ته یو ارمان پاتې شي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر یو ویان ظفر هاشمي وایي حکومت له هغو ډلو سره سوله کوي چې خپلې وسلې پر ځمکه ږدي او د افغانستان شرایط مني، نه هغه ډلې چې تاوتریخوالی رامنځته کوي.
رئیس جمهور افغانستان همواره تاکید ورزیده که ما نمیتونیم.
دی وایي د افغانستان جمهور رئیس تل ټینګار کړی دی چې موږ نشو کولای اساسي قانون له مخې د یو حکومت او یا هیواد په توګه د سولې دروازې د دغه هیواد اوسیدونکو په مخ وتړو. دا په دې معنی ده چې هغه ډلې چې زموږ شرایط مني او د افغانستان اساسي قانون ورته د منلو وړ دی، له موږ سره سوله غواړي، موږ هم ورسره سوله کوو. خو هغه ډلې چې تیر وتلې دي او لا هم تاوتریخوالي ته لمن وهي، افغان پوځیان زپي. کابل ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د استازي په داسې حال کې سفر کوي چې سمو د مخکې نتایج شوي رپورټونه له داعش نه د حکمتیار د بیعت ګنګوسې خبرې کړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي، اوس په کابل کې له داعش سره د مبارزې خبرې کوي. اخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان که څه هم سولې ته د بیلابیلو ډلو زړه کول مثبت بولي، خو وایي چې حکمتیار د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره له زور او نفاقه کار اخیستی او حکومت باید له هغه سره په خبرو کې احتیاط وکړي. جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دې کې شک نشته چې دا د سولې لپاره ښه تمامېدلی شي، خو باید هیر نه کړو چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي یو لنجمن او د خصمانه فعالیتونو ګوند دی چې کیدای شي د حکمتیار په بیا راتګ سره په دې هڅه کې وي چې تشکیلاتو کې دننه د تروریستي فعالیتونو لپاره لار پرانیزي. که چیرته دا له حکومت سره خبرې کوي، باید د ملګرو ملتونو ضمانت ورسره وي چې نور په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه نه کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله چې له څو کلونو راهیسې د واکمن نظام مخالفه ډله پیژندل شوې او د ډیرو وسلوالو فعالیتونو پړه هم پرې اچول شوې، اوس وایي که سوله سمه رهبري نه شي نو داعش به په افغانستان کې لا پرمختګ وکړي. بلخوا عام افغانان له دې چې ډېرې ناخوالې او ظلمونه یې زغملي دي، له جګړو په تنګ دي او له هرې یوې مخالفې ډلې سره د سولې خبرې د راتلونکي لپاره مثبتې بولي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پښتو خبری مجله اوري. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د یوې بهرنۍ میرمنې د تښتولو په اړه یې څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې او ډېر ژر به نتیجه ورکړي. د امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنۍ میرمن نن سهار د کابل ښار د قلعه فتح الله په سیمه کې نامعلومه وسلوالو وتښتوله. دې پېښې کابل ښاریان اندېښمن کړي او دوی امنیتي مسؤلین په بېغورۍ تورنوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په واټونو کې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ زیاتې شوې او په یوه ډول سره د احضاراتو په حال کې دي، خو بیا هم د ښار په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې یوه بهرنۍ میرمن وتښتول شوه. تر اوسه د کابل امنیتي مسؤلینو د دې بهرنۍ میرمنې هویت نه دی مشخص کړی، خو لویدیځو رسنیو ویلي چې دا میرمن د جرمني تبع ده. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی وایي دا میرمن د دوشنبې په ورځ سهار وتښتول شوه او اوس په اړه پلټنې او څېړنې حساس پړاو ته رسېدلې دي. ښاغلي عبیدی چې نه یې غوښتل غږ یې ثبت شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو نتیجه به ډېر ژر څرګنده شي. بل ورته د کابل د امنیه قوماندانۍ مرستیال ګل آغا روحاني اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دو تنو وسلوالو د دوشنبې په سهار د دې بهرنۍ میرمنې موټر درولی او له ځان سره یې بولې ده. دې اژانس ویلي ګمان کېږي چې دغه میرمن به په کابل کې د جرمني د جی آی زایټ خیریه موسسې کارکونکې وي. د روان کال په لومړیو کې د جرمني یو بل تبا چې د جی آی زایټ موسسې کارکونکې وو په کندز ولایت کې وتښتول شو او له شپږونۍ وروسته د تښتونکو له منګولو وتښتید. په کابل کې د اختطاف او ترور دا پیښه نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې هم ورته پیښې شوې چې پولیسو یې د څېړنو ژمنه کړې خو تر ډېره یې عاملین نه دي موندل شوي. یو کال وړاندې د اسد په 9 د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته په غځېدلي سړک نامعلومه وسلوالو د یو بهرني تبع سر غوڅ کړ چې عاملین یې په تېښته بریالي شول. د قلیفۃ الله په سیمه کې چې ګڼې خیریه موسسې او مېلمستونونه دي، یو کال مخکې د اسد په 20 وسلوالو غلو د یو خصوصي شرکت مشر په خپل موټر کې په ډازو وواژه. د قلیفۃ الله د سیمې اوسیدونکي چې د دې جرمنۍ میرمنې د تښتونې پیښې یې له نږدې لیدلې اندېښمن دي او له پولیسو غواړي چې د امنیت ټینګښت هڅې زیاتې کړي.
په دې کوسي کې نن 9 وو، یو کورولا 15 کسان دلته خارجي کور نه وختل، مسله کسان هغه د ودرېږو، هغه خارجي انجلۍ په ګاډه کې واچول وتښتل. زما همدادي کې د حکومت د دې سر ونیسي.
سهار 8:30 وو چې دلته یو کسان ټول هلته جمع شو. ما چې ولیدې هلته یو ډاکستان ولاړ و چې هغې کې یو ښځې د جرمن تابعیت و، هغه د کسان چې اختطاف کوي هغه دې ځای نه اوړو او اختطاف ته.
په کابل کې په دې وروستیو کلونو کې جنایي پیښې زیاتې شوې او مسؤلین یې لامل د نفوس او بیکارۍ زیاتوالی بولي. خو د قلعه فتح الله غوندې کلیدي سیمه کې د یوې بهرنۍ میرمنې تښتول خلک د عادي کسانو کار نه بولي او وایي دا به هغه مافیایي کړۍ وي چې په یوه ډول سره د چارواکو ملاتړ ورسره دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د مالیه وزیر د ټولو مستوفیتونو او ګمرکونو مسؤلینو ته خبرداري ورکړ چې د تعین سوي اوایدو د نه پوره کېدو په صورت کې به یې له دندو ګوښه کړي. اکلیل حکیمینن د هیواد د 4 ولایتونو مستوفیتونو او ګمرکونو چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې په خپل ځان د بسیاینې لپاره دا اړین کار دی. دا په داسې حال کې ده چې په ولایتونو کې د دغو ادارو چارواکي د ناامنۍ، زورواکۍ او مالیاتو ته د خلکو له نه پاملرنې شکایتونه کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور راپور راکوي.
د بهرنیو مرستو له کمیدو سره افغان چارواکي هم اوس جدي ښکاري او د هر ولایت ګمرکونه مسؤل ګرځول شوي چې د مالیې وزارت لخوا د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره کړي. د افغانستان د مالیې وزیر د دوشنبې په ورځ د هیواد د ټولو ولایتونو د ګمرکونو او مستوفیتونو چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې هیواد باید په خپل ځان بسیا شي او د دې کار لپاره د فساد مخنیوی او د عوایدو دقیقه راټولونه مهمه ده. اکلیل حکیمي پرته له دې چې ووایي کوم ولایت ته یې څومره عواید ټاکلي خبرداری ورکړ چې که هر اړوند چارواکي
کې په خپلو ادارو کې فساد وکړ او یا یې د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره نه کړ، د دریو میاشتو په موده کې به یې له دندو ګوښه کړي.
د چا چې د عوایدو فیصدي لوړه وه، زموږ ژمنه دا ده چې هغه به مکافات کیږي. چا چې خپل ژمنه ماته کړه او هغه هدف چې ورته ټاکل شوی پوره نه کړ، هغه نور زموږ کارمن نه دی. درې میاشتې درته وخت درکوم او له همدې ځایه اعلان کوم چې که په دریو میاشتو کې مو هدف پوره نه کړ، نو په شرافت سره زما په میز استعفا کیږدئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي حکیمي په وینا افغان حکومت دا غټ کله شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ شاته پاتې چې ولایتي ادارو یې له دوی سره ژمنه کړې وه. هغه وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره باید د مالیې وزارت، ګمرکونو او مستفیتونو هر کارمند خپله درایي ثبت کړي او د جلب او جذب پروسه شفافه شي. د ګمرکونو او مستفیتونو چارواکي له دې سره چې د کار په وړاندې ځینې ستونزې یادوي، وایي هڅه به کوي چې ټاکل شوی هدف پوره کړي. دوی وایي په ولایتونو کې د زورواکو فعالیتونه ناامنۍ، قانون ته نه وفاداري او له مالیاتو تېښته هغه څه دي چې د ډیرو عوایدو پوره کول ورته ممکن ستونزمن کړي. په داسې حال کې چې د مالیې وزارت د کال په پای کې د تیر کال عواید جمع کوي، ځینې سرچینې وایي چې د سږ کال لپاره یې ولایتونو ته شاوخوا 120 میلیارد افغانۍ ټاکلي چې باید پوره یې کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل ولایتي چارواکو ته د هدف تعینول سم کار نه دی او دغه کار ناوړه عواقب لرلی شي.
اساسا دغه هدف تعینول یا فیصله لمیت تعینول هغه درست کار نه ده. دغه ولایت دا مونږ ورکوي چې دغه اجاره ورکړل شو بنام کلمت این کې په دغه صورت سره فساد فوق العاده دغه کې زیاتیږي. دغه لیموت په اساس یا دغه تارګیت په اساس د چی تعینیږي؟ په اساس د تیرو کالو تعینیږي، در حالی چې په تیرو کالو کې هغه فساد فوق العاده تقریبا 50% عواید بودجه دولت یا جیب دولت ته نه تلل، بلکې دغه شخصي جیبونه ته راتلل. دغه به په اصطلاح یوه فاجعه وي.
یو شمیر نور کتونکي عوام خلک بیا دا ډول هڅې ګټورې بولي او وایي څو چې ګمرکونو او مستفیتونو مسؤلین له ادارې فساد سره مبارزې ته مجبور نشي، په خپله خوښه کار نه کوي. افغان حکومت دا هڅې داسې وخت کوي چې دغه هیواد په تیرو 14 کلونو کې تر ډیره له بهرنیو هیوادونو مرستې اخیستې او خپله بودیجه یې تنظیموله. په داسې حال کې چې په دغه موده کې د مرستو څخه په ناسمې استفادې انتقادونه کیږي، افغان کارپوهان وایي چې حکومت غواړي په نوي جدیت سره د تیر وخت پراخ فساد جبران کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له ایران څخه غواړي چې د بې مدرکه افغان کډوالو په قانوني کولو او په هغه هیواد کې د زندانی افغانانو د سزا په تخفیف کې همکاري وکړي. سید حسین عالمی بلخی دا مطلب نن په کابل کې د افغانستان، ایران او ملګرو ملتونو 19مې درې اړخیزې غونډې ته بیان کړ چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري ته جوړه شوې وه. په ورته وخت کې ایراني چارواکي په خپل هیواد کې د افغان کډوالو په قانوني کولو او له هغوی سره په تلپاتې همکارۍ د ټینګار ترڅنګ وایي چې افغان حکومت باید په خپله خوښه هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو بهیر ته خاص پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم هیواد ته د افغان کډوالو راستنول د ژوند لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی، هغوی ته د کار پیدا کول د ملي وحدت حکومت د کار له لومړیتوبونو څخه بلل کېدل، خو افغان چارواکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې په دې برخه کې د کوربه هیوادونو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي حکومت قوي هوډ لري چې د کډوالۍ پدیدې ته د پای ټکی کیږدي او راستنیدونکو کډوالو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی بلخی ټینګار کوي چې د کډوالو د ستونزو د راکمولو په برخه کې د افغان حکومت جوړ سوي پروګرامونه پلي کول د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران دولت همکاریو ته اړتیا شته. سید حسین عالمی بلخی د افغانستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په 19مې درې اړخیزې غونډه کې له ایراني چارواکو خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
جمهوری اسلامی ایران میخواهم در رابطه با قانون
له ایران څخه غواړم چې له مدرکه پرته دی افغان کډوال قانوني کړي، قانوني کډوالو ته اوږدمهاله اقامه ورکړي، بچیانو ته د زده کړو او کار زمینه برابر کړي، افغان زندانیانو ته د بند موده راکښته کړي او په خپل هیواد کې افغان کارګرانو ته د قانوني کار زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
همکاري نمایم
هیواد ته په خپله خوښه د افغان کډوالو راستنېدلو پروګرام په 1991 کال کې د افغانستان، ایران او ملګرو ملتونو په درې اړخیزه غونډه کې چې په تهران کې جوړه شوې وه برابر شوی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي چې څه باندې 1,000,000 یې قانوني اسناد نه لري. په دې وروستیو کې د ایران حکومت اعلان کړی هغه افغان کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې ژوند کوي د زده کړې او د روغتیا بیمې اسانتیاوې برابروي. د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو ادارې عمومي مسؤل محمد فر په درې اړخیزه ناسته کې په خپل هیواد کې د بې مدرک افغان کډوالو په قانوني کولو ټینګار وکړ. ښاغلی محمد فر وایي چې هیوادونه باید په خپله خوښه د کډوالو په بیرته ستنولو کې ځانګړی پام وکړي.
په عزت سره د کډوالو بیرته راستنول باید د یوه نه هیریدونکي حق په توګه د هیوادونو د پام وړ وګرځي. له افغان دولت څخه زموږ هیله دا ده چې له ایران سره مرسته وکړي څو په دې هیواد کې د افغان کډوالو شتون قانوني کړي چې افغان حکومت له دې اقدامه ملاتړ کوي.
د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي د یاد ناستې اهمیت ته په کتو ټینګار وکړ. اداره د افغانستان د حکومت له هغه پالیسي چې بیرته د افغان کډوالو د راستنېدو د څرنګوالي په اړه لري بشپړ ملاتړ کوي. افغان حکومت بیرته د کډوالو راستنولو هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت زیات خراب شوی چې ورسره یو ځای په هیواد کې بیکاري او نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د افغان کډوالو څپې هم زیاتې سوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په ننګرهار کې وروستیو سیلابونو 9 تنه وړي، تر 300 پورې کورونه او په سلګونو جریبه ځمکه تخریب کړې ده. په دې اړه له سیمې څخه زموږ خبريال شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
په ننګرهار کې د سری میاشتې رئیس ننګیالی سوفزی وایي پرون مازدیګر ناوخته د سختو سیلابونو له امله د دې ولایت په غنیخیلو، دوربابا، نازیان او مومندرې ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني تلفات اړولي. نوموړي وویل چې په دغو ولسوالیو کې په ټوله کې تر 300 پورې کورونه تخریب شوي او تر 8 تنو پورې خلک سیلابونه وړي.
په غنیخیلو ولسوالۍ کې په 100 کورونو شاوخوا کې، دوربابا د ګروپو یو ساعت تر کې 60 کورونه شاوخوا، مومندرې کې د 60 نه تر 80 پورې نازیانو کې د 15 پورې کورونه خراب شوي دي. په دې کې چې د شپږ کسان په غنیخیلو ولسوالۍ کې د زغیر جندې نه یو سړی پیدا شوی دی 15 کې دي. همدارنګه خوږیاړو ولسوالۍ کې یو موټر یې وړی دی چې په هغې کې یو نفر مړ شوی دی، یو نفر زخمي دی. په مومندره کې یو تجارتي وړوکی بازار کې هغه د منځه وړی دی. د چرګانو یو فارم او بس شریک کې 2,000 چرګان
د یوسفزی په خبره په دغه ولسوالیو کې په سلګونو جریبه ځمکه اوبه وړي او سربندونه هم ویجاړ شوي دي. بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزی وایي د یادو ولسوالیو څخه دوی ته راپور ورکړل شوی. د ده په خبره ولایت مقام ټولو مرستندوی ادارو ته دنده سپارلې چې په عاجله توګه د زیانمنو شوو سیمو سروې ترسره او ورسره عاجلې مرستې وکړي.
مومندری غنیخیل او نازیانو کې سیلابونه راوتلي دي او زموږ وطنوالي په بېلابېلو برخو کې ځپلي دوی ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. والي صاحب د ننګرهار مربوطه ادارو ته هدایت ورکړی دی څو ټولې ساحې زیانمن شوي ساحې لنډي وګوري، سروې کړي. انشاءالله په هماغه اندازه باندې چې خلک زیانمن شوي دي دوی سره د لومړنیو مرستو هغه ټول امکانات په ولایت کې شته او دوی سره د سروې نه وروسته مرستې شریکې شي.
د سیمې خلک وایي تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسېدلي او نه هم سروې لپاره څوک ورغلي دي. دوی له ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د سیلابونو له امله بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وکړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم د سختو بارانونو له امله د ننګرهار او لغمان ولایتونو په ځینو سیمو کې سیلابونه راوتلي وو چې مالي زیانونه یې خلکو ته اړولي وو.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د منتخبو زونونو ترمنځ د فوټسال لومړنۍ سیالۍ نن په کابل کې ترسره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي له یادو لوبو څخه یې هدف د فوټسال د یو قوي ټیم رامنځته کول دي. پر همدې مهال یو شمیر لوبغاړي وایي د ګڼ شمیر ستونزو سره سره بیا هم توانېدلي چې دغه لوبو ته چمتووالی ونیسي. نور حال د سید کمال شاه عارف په راپور کې اورو.
د افغانستان د منتخب زونونو ترمنځ د فوټسال د اتلولۍ لومړنۍ لوبه چې د دوشنبې په ورځ د کابل د 2 نمبر او بلخ ولایت د ټیمونو ترمنځ وسوه د کابل د ټیم په ګټه پایته ورسېده. دغه سیالۍ 2-2 په وړاندې د کابل په ګټه تمامه سوه. په دوه سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو زونونو څخه 8 ټیمونو ګډون کړی دی. د کابل الف او ب منتخب ټیمونو ترڅنګ د شمال زون، هرات، نیمروز، فراه، بلخ او د مرکزي زون منتخب ټیمونه د دې لوبې ګډونوال دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي د یاد سیالوي د هدف اړه داسې ویل:
ولایتي کې فوتسال درن اونا دعوت
هغه ولایتونه چې د فوتسال ټیمونه لري هغه بلل شوی دي. د کابل او زونونو ترمنځ د اتلولۍ سیالي دي چې د زونونو ترمنځ اتل معلومیږي. د افغانستان د فوتسال قهرمان هم معلومیږي، تر څنګه د ملي ټیم لوبغاړي هم ټاکل کیږي.
ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به تر راتلونکو لسو ورځو پورې په کابل کې دوام ولري، چې په پای کې به بریالیو لوبغاړو ته سوغاتونه او مډالونه هم ورکړل سي. پر همدې مهال د نیمروز ولایت د فوتسال د منتخب ټیم وطن لوبغاړي عبدالله صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد لوبو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
د ازادي راډیو د پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. د دری خبري مجلې لپاره زما له هم